پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به له انیسې اجمل وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په سواد کې د ضمنی انتخاباتو د غیر حتمی نتیجو له مخې تحریک انصاف ګوند تر ټولو مخکې دی. په پاکستان کې لننه د پولیو ضد کمپین پیل شوی او د امریکا ولسمشر د روسیې لخوا په کیف روسي میزایلي برید یو بربریت بللې دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د سوات په پی کې وو حلقه کې د زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. په سوات کې د انتخاباتي کمیشن دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند فضل مولا 1315 او پسې بیا د عوامي نېشنل ګوند احمد حسین 1416 رای ترلاسه کړی دي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند په ټاکنو کې د حکومت د لاسوهنې تورونه پوری کړي، خو صوبایي حکومت او انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړی دي. د سیند صوبه په 1416 کې پرون د بلدیاتي ټاکنو پر مهال په نښتو کې 2 تنه وژل شوي او 40 زخمیان شوي دي. د سیند انتخاباتي کمیشن چارواکي اجاز احمد چوهان پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ترمنځ په نښتو کې دا کسان په ټنډو ادم او سکر سیمو کې وژل شوي دي.
کچھ پولنگ اسٹیشن پر
یو سو پولنگ اسٹیشن کی منگ شکایتنا ترلاسہ کڑی دا نواب شاہ میرپور خاص او بیا نور سو ضلع کے ان خطی ہوم شوی پر مجموعی توگا پسند کی بلدیاتی ٹاکنی پر امن شوی دا نتیجو تیاری روانہ دا پزن پولنگ اسٹیشن کے دن خطو او پولنگ عملے دنشوال لاملہ بیا رائے ور قبول و عمل اتری دلے وہ
د بلدیاتي ټاکنو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې رائے ترلاسه کړې دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې پرونی په غلام خان سیدګي سیمه کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې وو وسلوال وشلې دي. په میرام شاه کې امنیتي چارواکي د نوم ناخولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په دې پیخه کې 2 پوځیان هم وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. چارواکي زیاتوي چې دا کسان د حافظ ګل بهادر وسلوالي ډلې وو. د جون په 19 د وزیرستان ځوانانو سازمان په وشنه کې هم ککړ وو، خو یادې وسلوالي ډلې لا په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو لپاره د 40 کروڑ روپو د سکالرشپ او نوې پروګرام پیل کړی دی. د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار وزیرزاده پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا سکالرشپونه به د سرکاري او شخصي سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو اغوز ته کوونکو ته ورکول کیږي چې په امتحان کې له 45% زیاتې نمبرې راغلي وي. نوموړي زیاته کړه چې په دې کې به د سکول زده کوونکو ته له 45,000 نه تر 40,000 روپو او د کالج او پوهنتون اغو ته به له 50,000 تر 2,00,000 پورې او د پی ایچ ڈی زده کوونکو ته به تر 100,000 روپو پورې ورکول کیږي. لننه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد د واکسینو مهم پیل شوی دی. د پاکستان پولیو مخنیوي ادارې اینڈ پولیو په خپله ویب پاڼه لیکلي چې دا مهم د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې پیل شوی چې په کې به له 15 کلونو څخه کم عمره شاوخوا 2.6 میلیونه ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. اداره زیاتوي چې په مهم کې به د بلوچستان په 13 ضلعو کې شاوخوا 2,00,000 ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. دا مهم د پنجاب په 2 ضلعو او د کراچۍ په ګډون د سند په اغو سیمو کې هم پیل شوی دی چې د پولیو لپاره حساسه ګرځول شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن په دې هیواد کې د پولیو ناروغۍ ضد د ویکسینو د کمپین 5 پړاو پیلېږي. دا بهیر به تر 5 شنبې پورې دوام وکړي. د پولیو د له منځه وړلو ملي مرکز مشر ولی شاه مومن پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې وزارت به د پیرو کمپینونو په څیر دا ځل هم نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته ویکسین ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د G7 د سرمشریزي تر پیل مخکې د روسیې لخوا په کیف میزایلي برید یو بربریت بلل دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی بیا د له هیواد سره د غربي نړۍ د مرستو مننه کړې، خو بین وخت کې نور کومک هم غوښته دی. د کیف خارواله ویتالی کلیتشکو ویلي چې د اتوار په ورځ په میزایلي برید کې د خلکو د استوګنې لږ تر لږه 2 ودانۍ په نښه شوي دي چې پکې یو تن وژل شوی او 6 نور زخمیان شوي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. د سواد هلکا پی کے و د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاری نتیجو تر مخه دغه انتخابات د صوبې د حکومتي ګوند تحریک انصاف کاندید ګټلې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مخکښ وایي د حکومتي لاسوهنې له وجې د دوی کاندید دویم نمبر راغلی.
څومره سټیشن دي داروره من ګټلي دي. حکومتي وسایل پکې بې درېغه استعمال شوي دي. دا غزنه یو فیصله کړې ده د منلو وړ نه ده.
سر لننه د کورمې په دولسو سیمو کې د ماشومانو د پولیو واکسینو پنځه ورځنی کمپین پیل شوی. د بره کورمې د بلدیاتی او چیرمین پر خلکو غږ کوي چې خپل ماشومان هرو مرو واکسین کړي.
پولیو د سه عجیبه بیماری ده یکا بچیو کې د هر نشا لپاره لایلاج مرض ده. په لحاظ تاسو بھرپور کوارډینیشن وکړئ.
او د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او سلاحکار وایي صوبایي حکومت به د اقلیتي ټولنو زده کوونکو ته وظیفې ورکوي.
40 اسکالرشپ د ایم فیل ایم ایس سی ایل ایل ایم ورکو پر ایئر ډالر روپے دے. 80 اسکالرشپ د بی ایس سی ورکو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او را به شو ولنای موضوع ته. د سواد د هلکا پی کے و د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د انتخابات د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف کاندید فضل مولا ګټلی دي. د عوامي نېشنل ګوند خان نواب په دویم نمبر راغلی دی. د دې ګوند مشرانو د ټاکنو نتیجې رد کړي او په حکومتي ګوند یې په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پورې کړي دي. تحریک انصاف او هم د صوبې الیکشن کمیشن په پرونیو زمینی ټاکنو کې د درغلۍ تورونه رد کړی دی. د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې تفصیل اورو.
د سوات حلقه پی کې اوه صوبایي سیټ چې د عوامي نېشنل ګوند ممبر وقار خان په مرګ خالی شوی او د جون په شپږشتمه نېټه پرې زمینی ټاکنې سرته رسیدلي چې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف غړی فضل مولا سله پاسه 14,000 ووټونو سره کامیاب ګرځول شوی. د نتیجو پر اتو د عوامي نېشنل ګوند کارکنان سخت احتجاج کړی او قبل کې د الیکشن کمیشن دفتر ګیراو هم وکړو. په دا اړه د عوامي نېشنل ګوند سوات ویان صبور خان مشال ریډیو ته وایي
د ډېرې نراواله د کنجوګانو پورې هزار د ګرام پورې سرشنۍ گالوچو دیولیګانې کاتیاړ شاډېری لانګڼ سیکۍ ټال دردیال ټیغکو توتانه بانډۍ مانجا چې څومره سټېشنې دي داروره من ګټلې دي. په آخر کې مازیګر کې سرکاري مشینري محیب الله حجیران او دا خلک چې راله د آرو نتاو شو د کابل رزلټ د ماسخوتنه پورې نه ده کېد. بیا غو په کابل کې د یو سټېشن دوه پارم 45 هم نه ورکاو. نو حکومتي وسایل پکې بې درېغه استعمال شوي دي. دی ار سو يرغمل کړي وو او دا غزنه یو فیصله کړې ده د منلو وړ نه ده.
بلخوا پاکستان تحریک انصاف لخوا په دغه کامیابی خوشحالی منزلې شوی او د ګټون کې امیدوار فضل مولا په حجره کې راجمع شوی. خلکو د پاکستان تحریک انصاف یو مشر مراد سیدا کامیابی د دوی په پارټۍ د خلکو اعتماد ګڼلې.
سوات کے پوری غیرت مند قوم کو عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
د عوامي نېشنل ګوند په نیوکو او احتجاج د ملکن ډیویژن الیکشن کمشنر ردیم خان وایي چې د عوامي نېشنل پارټۍ بعض اعتراضات حل شوي او د سرکاري مشینري په استعمال دوی دوه صوبایي وزیران جرمانه کړي هم دي.
فورم شته سبا کنسالیډیشن دی کې دوباره هم کتی شي ټول رزلټ اپیل هم شته وسره حق وسره شته چې وسوي. خو زما یقین دی چې کله کلوز کنټیسټ نو مطلب دا چې داسې دی کې صدا چا د غنی بیچاره چا سره داسې کې هغه سی او کې اعتراض به شکار سړی کې څوک بیلی. خو ان شاء الله زم د آر او ډی آر او ملیشا کمیشن زم خاص کر آی ٹی برانچ ته کوم طریقې سره غي ډیسپلی کړي واره ایم ایس سیستم امپلیمنت کوم. زما خیال له ټوله پر شیټ کول پکار دی. باقی دې سره بالکل فورم شته.
د سوات حلقه پی کې او کې د 1,80,000 رجسٹر وټونو کې 2,30,000 وټونه خلکو استعمال کړي چې تر د وټ استعمال شره 14.8% راغلي چې د عامو ټاکنو په نسبت ډیره کمه ده. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
اردوونکو پرون د جون پر شپږشتمه د سین صوبې په 1400 ضلعو کې بلدیاتی ټاکنې وشوې. د دې صوبې د انتخاباتو کمیشن وایي د ټاکنو د حتمی نتیجو اعلان به ضرور وکړي، خو غیر حتمی او غیر سرکاري پایلې ښیي چې زیاتره څوکۍ د صوبې د حکمران ګوند پیپلز پارټۍ کاندیدانو ګټلې دي. اپوزیشن ګوند تحریک انصاف پر پیپلز ګوند درغلی تور پورې کړی. ایم کیو ایم هم په یو شمېر یونین کونسلو کې تاوتریخوالی پیښو ته په کتو صوبایي الیکشن کمیشن هلته د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې، خو د سند الیکشن کمیشن په ټاکنو کې د درغلی تورونه ردوي. د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر بیا ویلي چې ټاکنو په اړه شکایتونه باید په رسمي توګه په الیکشن کمیشن کې جمع کړل شي. له کراچۍ د نیاز علي رپورټ ورو.
د جون پشپګشتما د سن په 1400 ضلعو کې د یو سي چیرمین، وایس چیرمین، ضلعي کونسل، منسیپل کمیټۍ، ټاون کمیټۍ او یو سي واټ د وزرا یو سل او څلور شپېته څوکو لپاره د څلیرش زره څلور سوه او اتاتیا کاندیدانو ترمنځ مقابله وشوه. یو زر او یو اتیا څوکو لپاره کاندیدان په غیر له مقابلې منتخب شوي دي. د ټاکنو لپاره 9000 شاوخوا درې سوه پولینګ سټېشنونه او 1,02,000 شپږ سوه او دوه اتیا کارکوونکي یا عمله لګولې شوې وه. د سند بیلابیلو ضلعو پولیسو افسران وایي چې په بلدیاتي ټاکنو کې یو تن په ټنډو ادم او یو تن په سکر کې پنختو کې وجلې شوې دي، او پنختو او په مرګ جوبلو کې د ککړو کسانو په ضد نه مقدمه جوړې کړې دي او شلو څخه زیات کسان پکې نیولې هم دي. د بلدیاتي ټاکنو په وخت د سند په بیلابیلو سیمو کې ټوله ورځ د سیاسي ګوندونو ترمنځ جګړې روانې وي. د پاکستان تحریک انصاف د سند مشر علي زیدی د جون په شپږشتمه مخام مشال لیډیو سره په خبرو کې په الیکشن کمیشن او په پیپلز ګوند د درغلیو تور پورې کړي او داوی کړي چې وجلې شوی یو تن قیصر د دوی د ګوند پلوی دی.
سانګړ کې اندر کینډیډیټ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا.
دی وایي چې په سانګړ کې زموږ د کاندید رور وجلې دی. په عمرکوټ کې پخوانی وزیر اعلی ارباب رحیم پرور برید شوی. د ټاکنو کمیشن د رڼا ټاکنو په تر سره کولو کې بشپړ توګه پاتې راغلی دی. پولیسو په بلدیاتي انتخاباتو کې د پیپلز ګوند بشپړ توګه مرسته کړي. الیکشن کمیشن پسند کی هم دغه ډول انتخابات کول غوښتل نو چې نوې کړي نو خبوي
تو نه یې کړه ته بهتر تھا.
متحده قومي مومنت هم په دغه ټاکنو په الیکشن کمیشن سختی نیوکی کړي او غوښتنه کړي چې د سن په دري ضلعو کې دي سر دوباره ټاکنی وشي. د ایم کیو ایم غړي او د کراچۍ په خوانی میئر وسیم اختر د جون په شپږشتما بیګا د شپې په کراچۍ کې یو خبري غونډې ته ویل دی وایي چې د ټولو لومړی دي په سکر، نوابشاه او میرپور خاص کې ټاکنی ودرولې شي. پسند کې د بلدیاتي ټاکنو کې پریکاټ کچا درغلې شوی. پوره پوره پولینګ سټېشنونه ډاکوانو چلول. موږ به د دې ټاکنو د درغلیو په ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځو. نن چې کوم ماحول جوړو په دې کې رڼا ټاکنی کېدې نشي. د ایم کیو ایم ترڅنګ بیا پسند کې جوړ ګرینډ ډیموکریټک الاینس او جمعیت علما اسلام هم په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلیو شکایت کړي او پسند کې په واکمن پیپلز ګوندې د درغلیو تور لګولې دي. خو بیا بلخوا د سن الیکشن کمشنر اجاز احمد چوهان د جون په شپږشتمه مشال ویډیو ته ویلي چې پسند کې بلدیاتي ټاکنې پر امن شوي. خودن خطو او بیا ځنې نورو دلیلونو له امله په یو سو یونین کونسلو کې ټاکنې ځنډولې شوي.
کچھ پولنګ سټېشنز پر شکایت مې ملي.
دی وایي چې په یو سو پولنګ سټېشنونو کې موږ شکایتونه ترلاسه کړي. د نوابشاه، میرپور خاص او بیا نورو سو ضلعو کې انختی هم شوي. په مجموعي توګه پسند کې بلدیاتي ټاکنې پر امن شوي. د نتیجو تیاری روانه ده. په ځنې پولینګ سټېشنو کې دنخطو او پولینګ عملې د نشوالي له امله بیا رای ورکولو عمل ودرېدلی وو. نو د قانون له مخې د سن په یو سو یونین کونسلو کې انتخابات ځنډولې شوي. د سن د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن بیا مشال لیډیو ته وویل که څوک شکایت لري نو ثبوت دې د ټاکنو کمیشن ته وړاندې کړي. بلخوا بیا الیکشن کمیشن د دغه بلدیاتي ټاکنو سرکاري نتیجه تر اوسه نه ده خبره کړې، خو ویلې دي چې تیاری روانه ده. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه پیپلز ګوند پسند کې د بلدیاتي ټاکنو په لومړي پړاو کې په زیاتره څوکو کامیابی ترلاسه کړې ده. د الیکشن کمیشن د اعلان تر مخه د سند په پاتې سیمو کراچۍ او حیدرآباد کې به د جولای په څلیرشتمه بلدیاتي ټاکنې کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
امنیتی چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د شمالي وزیرستان په ځانګړو عملیاتو کې یو لس وسلوال وژل دي. د دوی په خبره د جون پر شپږ ویشتمه د سیدگی په عملیاتو کې د یو ځانمرګي بریدګر په شمول وو وسلوال وجل شوی دی. چارواکي په پرونی عملیاتو کې د دوه امنیتي سرتیرو د وژنې او د یو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. امنیتي استخباراتي چارواکو مشال لولو ته همدارز ویلي چې وجل شو وسلوالو د جون پر 19 په شمالي وزیرستان کې د یوتا فوجرستان د څلورو ځوانانو په وژنو کې هم لاس درلود. خو پختون ژغورنې غورځنګ او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د جون 19 پیښې پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي او دغو وایي چې دغه پیښې رڼې پلټنې باید وشي. عمر وزیر معلومات راکوي.
امنیتی چارواکی وایي چې شمالي وزیرستان کې په تیرو دوه ورځو کې د ځانګړي عملیاتو په دوران 11 وسلوال وژلي او څلور نور یې ژوبل کړي. په میرامشاه کې د فوزي افسر چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د جون په 26 میرامشاه غلام خان سیدګي سیمه کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد وسلوالو ضد یې کاروایی وکړه. د وسلوالو سره نښته کې د یو ځانمرګي بریدګر په ګډون اووه وسلوال یې په دغه کاروایی کې ووژل. دوی وویل چې د غنښته کې دوه امنیتي سرتیري هم وژلي شوي او یو بل ژوبل شوی دی. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوي وسلوال د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سره تعلق لري. په امنیتي ځواکونو باندې حملو او د سړک غاړو بامي چاودنو کې ککړ ول. دوی وویل چې د جون په 19 میرعلي کې څلور ځوانانو په وژنه کې هم ککړ ول. چارواکي وایي چې دوه ورځې وړاندې یعنی د جون په 24 هم میرامشاه همزوني سیمه کې یې په ورته ډول عملیاتو کې څلور نور وسلوال وژلي ول او څلور یې ژوبل کړي ول. دوی وویل چې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړی. د روانې میاشتې په 5 نېټه هم شمالي وزیرستان حسن خیلو کې په ورته ډول عملیاتو کې دوه وسلوال او بنو جاني خیلو کې 15 وسلوال وژلي ول. 13 ورځ وژل شوي وسلوالو جسدونه میرامشاه ته راوړلي او له رسنیو سره د دوی عکسونه هم شریک کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په کورمه کې سره له نن ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو ځانګړی 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین به د افغانستان پولیو ته څیرمه د ضلع په 200 سیمو کې وي. چارواکي وایي روان کال په شمالي وزیرستان کې د پولیو د نوو پیښو تر ثبتېدو وروسته دا خطر شته چې د پولیو وارث کورمې ته هم غځېدلی وي او دا چې دوی د مخنیوي هڅه کوي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
په کورما کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې پر 28 جون د افغانستان پولې سره نږدې موجود د ضلع په 12 علاقو کې به د پولیو یو خصوصي کمپاین پیلېږي. چارواکو په خبره دا کمپاین به 15 ورځې وي چې پکې تر 50 کالو پورې د علاقو 4000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي به ورکول کیږي. د صحت محکمې ځنی مشر ډاکټر عطاولا مشال لوډیو ته وایي په علاقه کې کمپاین د پیلولو بنیادی مقصد دا دی چې ماشومان له پولیو وایرس محفوظ پاتې شي. ولې چې په وزیرستان کې تازه کیسونه مخې ته تر راتلو په سیاد ناروغۍ د لګیدلو خطر موجود ده.
په دې کې دوی د شنت یوسیز هم دی چې هغه د مونږه خاصه پر چنار سیټي چې کوم دوی یوسیز دی هغه اگر چې د افغانستان سره ټچ کیږي نه خو بیا هم مونږ هغه هم پکې د کمپین حصہ جوړ کړی دا په سپیشل ریکوست سره. ولې چې په ګرمه موسم کې د یخ ډیر خلک پر چنار ته راځي او چې کوم د پر چنار اوسیدونکو دي څوک په بنو کې دي څوک په غه کې دي پېښور کې دي څوک کوهاټ کې دي نو هغه خلک چې کله راځي نو دا چانس لري چې مونږ ته د پولیو جراثیم ځان سره راوړي. نو
کورما یو داسې قبایلی سیمه ده چې پوله یوشان د افغانستان او وزیرستان سره لګیدلې خو هغلته تر اوسه په روان کال کې له پولیو وایرس څوک نه دي متاثره شوي. ولې په سیمه کې یاد مرض اخیری کیس په 2012 کال کې راغلی. په برا کورما کې د بلدیاتو چیرمن مزمل اغا لازیو سدون کو غوختی چې په کمپاین کې برپور شرکت وکړي ولې چې په ملک کې د پولیو ناروغي وایرس موجود دی او دا ممکن دی چې په علاقې کې ورنه ماشومان متاثر شي.
صدقې ګرمه کې اور هغه تاسو کور کور تاسو صرف دیدو پر اسی هدف مقصد واضح دی سما کوي تاسو کوم نوې نسل دی کوم وړ بچی دی هغه په کور را دی چې تا څه بیماری څه نقص هغه کې مکه پاتې نشي او پولیو رسې عجیب بیماری دی یقینا هغه بیا کا بچایو کی کا بچیانو کی دا هرمشه د پوره لیلا جمراز ده ته لحاظ تاسو برپور کوارډینیشن کوی مو د پولیو څوکم ورکر زی هغه تاسو تر سی
د صحت محکمې تر مخه د جون په دروشتمه یو نوې د پولیو مرز کې سمخې ته راتلو وروسته په ملک د غشمیر یو لسته رسیدلې چې دا ټول په شمالي وزیرستان کې دي. د ذکر دا چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یو ځنی ملکونه دي چې پکې د پولیو وایرس موجود دی. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ونیو پروګرام لارې به د صوبې د اقلیتونو زده کوونکو ته وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي. د حکومتي چارواکو په خبره دا وظیفې به د سرکاري تعلیمي ادارو تر څنګ د غیر سرکاري هغو زده کوونکو ته هم ورکول کیږي او دا چې په دغه اړه یې والمخې اعلانات خپاره کړي دي. د صوبې د لګښیو ځینې استازي د حکومت د اقدام ستایي خو وایي چې د وظیفې باید مستحقو زده کوونکو ته ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې د اقلیتي ټولنو زده کوونکي د وظیفو په ترلاسه کولو کې باید و نه کړول شي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو د تعلیمي وظیفو یا سکالرشپ لپاره د 40 کروڑ روپو ورکولو اعلان کړی. د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار وزیر زاده د جون په 16مه مشال ریډیو ته ویل چې دا سکالرشپونه به د سرکاري او شخصي سکول کالج او پوهنتون هغه زده کوونکو ته ورکول کیږي چې په امتحان کې له 50% زیات نمبر یې راغلي وي.
او 20 کروڑ روپې نه د 40 PhD سکالرشپ ورکوو او سکالرشپ کم دے 10 لاکھ روپے دے 40 اسکالرشپ دا ایم فل ایم ایس سی ایل ایل ایم ورکو او پر اسکالرشپ پر ایئر 2 لاکھ روپے دے 10 بیا ایم اے ایم ایس سی 60 اسکالرشپ ورکو 1 لاکھ روپے پر اسکالرشپ 80 اسکالرشپ دے بی ایس سی ورکو دے 60,000 روپے دے پر اسکالرشپ او 4 سال اسکالرشپ مون ورکو دے ایف ایف ایس سی ڈی اے ای او اندا سی ریلیٹڈ کورس دا پارا پر اسکالرشپ 50,000 دے.
وزیر زادہ دا ہم ایل چی دا مشنری سکولز تکون کو تبال 15,000 نا تر 40,000 روپو پوری ار کال ورکوی. بلخوا لگا کیو دا خیبر پختونخوا دا حکومت دا اقدام ستایل دے خوائی چی باید پا دے عمل ہم اوشی. پاپی خبر کې خبریال او د جرنالیزم زده کوونکي منمیت کور وایي چې د پتیرو 40 کلونو کې سواری د سکالرشپ لپاره اسناد جمع کړي خو د وظیفو ورکولو د پیچلي طریقې کار له وجې ورته تر اوسه نه دی ورکړل شوی. هغه زیاتوي چې د نورو سکالرشپ لپاره د تنخواه تاییدي پاڼه یا سیلري سلیپ هم غوښتل کیږي چې د هر چا لپاره یې برابرول اسانه نه وي.
ما د 13 کلونو راهیسې د سکالرشپ لپاره درخواستونه ورکړل خو نشو. حکومت اکثر هغو کسانو ته سکالرشپ ورکوي چې له وړاندې نه تعلیم کوي. پکار ده چې هغو کسانو ته پیسې ورکړي څوک چې د مالي ستونزو له وجې زده کړې نشي کولی. زما خور په حساب کې د 10,000 میډل اخیستی. موږ ډېر مالي مشکلات لرو خو د دومره قابلیت باوجود هم حکومت ورته سکالرشپ ورنکړ. د سکالرشپ له فارم سره سره رانه د 13 میاشتو د بجلی بل، د کرایې کاغذ یا د کور ملکیت او د پلار د تنخوا اسناد واړي. که د چا پلار په دوکان کې کار کوي نو هغه به سیلري سلیپ له کومې راوړي او که دا اسناد برابر کړو نو بیا پرې راله څوک دستخط نه کوي. نو حکومت له پکار ده چې مستحق ته د هغه حق ورکړي پر ځای د دې چې مسلې ورله زیاتې کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په دې صوبه کې 13 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. په پېښور کې د هندوانو د حقونو مبارزه روزینه وایي چې سکول ته په نه تلونکو ماشومانو کې ګڼ د اقلیتونو هغه هم دي. روزینه زیاتوي چې له وخت سره د اقلیتونو آبادی زیاته شوې ده خو په تعلیمي ادارو کې د هغې لپاره کوټه د پخوا په څیر کمه ده. موږ په تعلیمي ادارو کې د کوټې لرلو باوجود هم فیسونه ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې اوس فیسونه څومره زیات شوي دي نو ډېره ګرانه شوې ده. د سکالرشپ ورکولو دا اقدام ښه دی خو باید حکومت دې لړکې خلکو ته پوره معلومات هم ورکړي ځکه چې اکثره خلک د معلوماتو نه لرلو له وجې پاتې شي. اوس په خیبر پختونخوا کې د تعلیم معیار ډېر ښه شوی دی او اقلیتونه هم په خپلو بچو تعلیم کول غواړي نو باید حکومت د وظیفو ورکولو طریقه کار آسان کړي. د پاکستان او پتیر بیا د خیبر پختونخوا په سرکاري تعلیمي ادارو کې د کلیتونو لپاره سیټونه مختص شوې دي. د 2020 کال په مې کې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په ویشتو پوهنتونونو کې د کلیتونو لپاره د 2% کوټې منظوري ورکړې وه. خو د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال بیا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت وړاندې هم د کلیتونو لپاره د سکالرشپ او تعلیمي کوټو اعلانونه کړي خو مستحقو کسانو ته نه دي ورکړل شوي.
تعداد عمر تعداد تو بنے ملا بھی دے صرف اور صرف چکم پولیٹیکل لیڈرشپ دے دئی پولیٹیکل ورکرز دی یا دئی چکم نزدے خلق بو حالانکہ یہ دئی اپلیکیشن وہ آن لائن میں دئی ہستا خپل من پسند خلق دا ورکول او خدا ڈیمانڈ کو ماجی هغه تیر شوی چې کوم سټوډنټس دا ورکړ شوی دی دا وی دی جره هغه چاندی نو شي تاسو ته پتا په خپل په پتو لګي چې رائټ پرسن تا دا رائټ دا ملا شوی دی او کنه ملا شوی
دا پاکستان د 2010 کال د سرشمیرنې تر مخه په دې هواد کې 65% مسلمانان دي او پاتې نور آبادی د اقلیتونو ده. خو اقلیتونه وایي چې د دوی سرشمیرنه سمه نه ده شوی نو ځکه ورته د حکومت لخوا د نورو په سیر سهولتونه او بنیادی حقونه نه ورکول کیږي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پیښور های کورټ د جنسی زورونې په یو قضیه کې د خیبر پختونخوا د گورنر د فیصلې پر ضد یو درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د پیښور اسلامي کالج پوهنتون د سیاسیاتو څانګې یوې زده کوونکي د دې څانګې پر مشر د جنسی زورونې تور پورې کړی دی. د صوبې گورنر دا تور بې ځایه بدلی و. خو تر هغې مخکې د جنسی زورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبې پوهنتون ته امر کړی و چې په جنسی زورونه تورن استاد له نوکرۍ لرې کړي. تفصیل د منور شاه په راپورټ کې وو.
د امنا اشفاق وکیل وای د جنسی زورونې په مقدمه کې د پیښور های کورټ د هغې درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی او په دې کې متعلقه کسان ورغوښتي دي. امنا اشفاق د اسلامي کالج پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې زده کوونکې ده چې هم د دې څانګې په مشر پروفیسر ډاکټر امیرالله یې د جنسی زورونې تور لګولی دی. په دې قضیه کې وروستۍ اورېدنه د خیبر پښتونخوا گورنر کړي چې تر مخه یې امیرالله د جنسی زورونې له توره پاک ګرځول شوی خو امنا اشفاق له دې فیصلې مطمئن نه ده. د نوموړي وکیل ایډوکیټ سنگین خان د جون په 26 مشال لري ته ویل لدې وړاندې په همدې مقدمه کې د جنسی زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبه یا اومبارډز پرسن رخصندناز فیصله اورولې وه او پکې یې له اسلامي کالج پوهنتون څخه غوښتي وو چې په جنسی زورونو تورن پروفیسر ډاکټر امیرالله له نوکرۍ لري کړي او ټول مراد دې ترې واخلي. ایڈوکیٹ سنگین خان اهله سرګند کړه چې های کورټ با د گورنر فیصله منسوخ او صوبایي محتسب فیصله بحال کړي.
زما خپل خیال دا دی چې گورنر چې کوم فیصله کړي دا هغه چې کوم قانوني جواز پېښ کړی دا هغه جواز حیثیت نه لري. نو زما امید خدای راځي های کورټ په سټرایک ډاون جواز هغه دا پېښ کړی دی چې جنې دې ماشومې دې خپل کیس په شهادت سره ثابت نه کو په ډایرکټ شهادت سره په عیني شهادت سره او صرف سرکمسټانشل ایویډنس باندې امبرز پرسن فیصله کړی. نو سوال دا دی په ټول دنیا کې د سیکشوال هراسمنت کیسونو کې مسلمه اصول دا دی چې دا برډن اف پروف په ملزم باندې هراسمنت واقعات کیږي. نو هغه چې د خلکو دوړان دي خستر کو دوړان دي خلک کیږي چې هلته خامخا به څوک موجود وي هغه ویني.
د اسلامي کالج پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې زده کوونکې امنا اشفاق د 2020 کال په 6 نومبر د پوهنتون انتظامیه ته لیکلی شکایت جمع کړی و چې پکې یې د سانګې مشر ډاکټر امیرالله په جنسی زورونه تورن کړی و. نوموړی وایي دا پیښه هم د دغه کال د نومبر په 15 نیټه هغه مهال شوې وه چې ډاکټر امیرالله خپل دفتر ته ورغوښتي وه. امنا اشفاق د جون په 26 مشال لیډیو ته وویل دا به د خپل حق لپاره هر ډول قانوني جنګ کوي ځکه چې تر شا یې د دې کورنۍ ولاړه ده.
دیون باندې چې اوس کله دا یو کال بعد یونیورسيټي ته واپس ریګولر سټارټ شوم. نو ماته بابا ویل چې یریږي بنو اس سم نشي کولی او تا د یونیورسيټي کې څه سم نشي لکه ماته خو کانفیډنس راکول کو شو کو. نو ما سره مطلب عمر شانتي سنگ چې هغه پیدا او سم رویه نه بدل شوی نه سبل سم.
بلخوا ډاکټر امیرالله د جون په 26 مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د گورنر په فیصله کې د جنسی زورونې له توره بری کړل شوی او مخکې به هم خپل موقف ایوازې په قانوني فورم ورکوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز لا نیسي اجمل اورو.
د خیبر پختونخوا د سوات په پی کې وو حلقه کې د زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند فضل مولا تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي چې 1,315 ورپسې بیا د عوامي نېشنل ګوند احمد حسین 1,400 رایې ترلاسه کړې دي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند په ټاکنو کې د حکومت د لاسوهنې تورونه پوري کړي خو صوبایي حکومت او انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړي دي. د سیند صوبې په 14 ضلعو کې پرون د بلدیاتي ټاکنو پر مهال په نښتو کې 2 تنه وژل شوي او 6 زخمیان شوي دي. د سیند انتخاباتي کمیشن چارواکي اجاز احمد چوهان پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ترمنځ په نښتو کې دا کسان په ټنډو ادم او سکر سیمو کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې پرون یې په غلام خان سیدګي سیمه کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. په میرامشا کې یو امنیتي چارواکي د نن نښولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 2 پوځیان هم وژل شوي او یو زخمي شوی دی. لنننه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد د ویکسینو مهم پیل شوی دی. د پاکستان پولیو مخنیوي ادارې اینڈ پولیو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا مهم د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې پیل شوی چې پکې به له 15 کلونو څخه کم عمره شاوخوا 2.6 میلیونه ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. هلته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن په دې هېواد کې د پولیو ناروغۍ ضد د ویکسینو د کمپین 15 پړاو پیلېږي. دا بهیر به تر پنجشنبې پورې دوام وکړي او د امریکا ولسمشر جو بایډن د G7 د سرمشري سي تر پیل مخکې د روسیې لخوا په کیف میزایلي برید یو بربریت بللی دی.
مشال ریډیو لن خبرونو اوس یو نړیواله موضوع. د جرمني وزیر اعظم د اوکراین د ملاتړ لپاره د نړیوال یووالي پر اهمیت ټینګار کوي. اولاف شولز چې د جیوو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی یکشنبه د اوکراین په اړه له رسنیو سره خبرې وکړې. هم پرون بیا روسي د اوکراین پر پلازمینه کیف راکټي بریدونه وکړل. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د یکشنبه پر ورځ ویل په کیف کې د استوګنې پر کورونو د روسیې توغندیز برید د اوکراین په ملاتړ کې د نړیوال یووالي اهمیت ښیي. شولز تر دې دمه د اوکراین د ملاتړ په برخه کې د جیو یا د نړۍ د لویو صنعتي قدرتونو، اروپایي ټولنې او ناټو هڅو ته اشاره وکړه. هغه د یکشنبه پر ورځ د جیو سرمشریزي د لومړۍ غونډې تر کوربتوب وروسته رسنیو ته وویل دا یو خونړۍ جګړه ده چې پوتین یې مخته وړي. موږ یو وار بیا ولیدل چې په کیف باندې راکټي بریدونه وکړي خودله چې له اوکراینیانو سره د هغوی د هیواد دیموکراسۍ او خپلواکۍ په دفاع کې زموږ درېدل سم کار دی. یکشنبه د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو خبر ورکړ چې روسي پوځیانو کیف ښار پر راکټي بریدونه وویشته. لږ تر لږه د 2 ودانیو د لګېدو خبر تایید شوی. دا له 2 اونیو وروسته په کیف د روسي راکټي بریدونه وو ځکه روسان تر ډېره د اوکراین په ختیځو سیمو کې په جګړو بوخت دي او له مرکزي سیمو یې خپل ځواکونه په شا کړي. اروپایي ټولنې پر روسیې شپږ پړاو بندیزونه هم لګولي چې وروستی د کال تر پایه د روسیې د 90% د خامو تیلو پر وارداتو بندیز دی. د دې اقدام هدف د کرملین د پیسو د اصلي سرچینو تیلو او ګازو د عوایدو په نښه کول دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بشری حقوقو مدافع ډلې وایي د طالبانو له لوري په کابل کې له جوړېدونکې غونډې نه د مثبتو پایلو تمه نه لري. د راپورټونو په اساس طالبان راتلونکي 4 شنبه په کابل کې د دوی په خبره د دینی عالمانو یوه جرګه جوړوي. د دمګړې د طالبانو حکومت د غونډې جزئیات نه دي خپاره کړي خو مخکې ویلي چې د سیاسي موضوعاتو تر څنګ به د نجونو د تعلیم په اړه یوه غونډه نیسي. بیا هم د صفی الله ستانکزی رپورټ.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مشر هیدربار وای فکر نه کوي د طالبانو لخوا جوړیدونکو جرګه کې څوک خپل غاک پورته کړای شي یا د افغانستان توکمیزه تنوع منعکسه کړي. هغې دا خبره د طالبانو لخوا را روانه چهارشنبه په کابل کې د یوې لویې غونډې د وربللو په غبرګون ازادي راډیو ته وکړه.
دا جرګه د طالبانو یوه هڅه ښکاري څو د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې ځان مشروع وښیي. موږ له میاستو اورو چې طالبان ډیپلوماټانو ته وایي چې غواړي یوه جرګه جوړه کړي. جرګه په خپل ذات کې ښه یو اباده نه ده. پوښتنه دا ده چې څوک به راځي او څوک واقعا په دې پروسه کې خپل غږ لري. د طالبانو تیر چلند په کتو زه اصلا دا فکر نه کوم چې دا دې په حقیقت کې یوه ټول شموله جرګه وي چې پکې د سیاسي اپوزیسیون او د بېلابېلو توکمنو غړي وي او د افغانستان تنوع منعکس کړي. ښځې خو لا پرېږده چې 50% دي. داسې ښکاري چې یوه به هم پکې نه وي.
اخو د بشری حقوقو یو بل فعال او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټوټر لیکلی دا جرګه کوم مشروعیت نه لري او یوازې د دې لپاره ترسره کیږي چې طالبانو ته کمپاین وشي. د بشری حقوقو د مدافع طالبان تورن کړي چې به له حساب کتابه د بشری حقوقو به لابل سرغړونو ته دوام ورکوي. د راپورونو په اساس طالبانو حکومت په پام کې لري چې همدا چهارشنبه د چنګا ختمه په کابل کې یو غونډه جوړه کړي او پکې د هرې ولسوالۍ دوه دینی عالمان او یو مخور کس برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور یک شنبه ناوخته د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیت کاملا نیول شوی ده. استخبارات ملي دفاع وزارت او کورونی چارو وزارت په ګډه سره په یو ښه منظم شکل د دغه ساحې امنیت نیولی ده. تعداد په اړه تر اوسه داسې مشخص نه شو ویلی چې څومره خلک به ګډون کوي. خو د قومي شوراګانو یا د ولسي شوراګانو په نمائندگی به خلک راځي او دلته به ګډون کوي.
طالبانو دا غونډه هغه تالار کې پلان کړي چې د تیر نظام لخوا د لویو جرګو لپاره جوړ شوی. په همدغه تالار او څنګلورو سیمو باندې ګڼ وار ځانمرګي بریدونه او موټر بم حملې شوي او تر ټولو لویه پیښه یې د 2013 کال د جون په 4مه د شاوخوا 3000 دیني عالمانو د غونډې پر مهال د جرګې تالار ته نږدې ځانمرګي بریدو چې لسګونه دیني عالمانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر حملې مخکې د جرګې پر مهال ګډونوالو دیني عالمانو په یوې فتوا سره ځانمرګي بریدونه ناروا وبلل او د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هغه وخت په دې برید کې لاس لرل رات کړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا صنعتکارانو پر یو شمېر لویو صنعتونو د حکومت لخوا د 10% مالیې چې سپر ټیکس ورته حول کیږي پر لګولو سختې نیوکې کړي. دوی وایي له نوي ټیکس سره باندې یوازې په ملک کې ګرانی او بیروزګاري نور هم سوا شي، بلکې صنعتکار به مجبور شي چې خپل کاروبارونه نور ملکونو ته یوسي. بلخوا حکومت وایي د ملک د خراب اقتصادي حالت له وجې سختو اقداماتو کولو ته اړ شوی. د شبیر احمد جان رپورټ.
وزیر اعظم شهباز شریف د جون په 4مه د خپل معاشي ماهرینو سره د غونډې وروسته ویلي وو چې عام ولس ته ټیکس د بچ کولو په غرض یې د ملک په غټو صنعتکارانو 10% د سپر ټیکس په نوم نوې خصوصي ټیکس لګولی دی چې پکې د سیمټو، تیل او ګیس، ټیکسټایل، د ګاډو، سیګریټو او نور غټ صنعتونه شامل دي. خو کارخانه دار او صنعتکار وایي چې دې ګام سره به وړاندې نه اغیزمن صنعتونه نور هم متاثر شي. خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې پخوانی مشر صنعتکار انجینئر مقصود انور وای چې نړۍ سره سیالي لپاره او په نړیوال مارکیټ کې ځای پیدا کول لپاره ضروري ده چې زمونږ پیداوار ارزان وي.
دا غریب چې دی ورکوټه کور جوړی نو هغه کې مغه ته سریا پکاري، هغه ته هغه ته سیمنٹ پکاري، نو دا تاسو وای چې صرف دا میران باندې چې بوج راځي نو دا خو خبره بیخي گپ شپ ده. غټ کارخانه ای ورکوټه کارخانه دا ټیکس چې دی کنه هغه پاسان کوي. نو دنیا سره کمپټیشن دا ده چې هغه خلک چې دی کنه ټیکسونو کې چوٹ ور گئی انډستری ته چې هغه بار دنیا په مقابله کې چې دی کنه هغه پروډکشن ارزان پروډکشن آگے باندھے لاگت کم ہی اور وہ دنیا کے چھری کا نہ باقی ملکوں سرا اگر مقابلے کو لیشی.
قاضی اعظم پہتن اسلام آباد کے دماشیات وسانگ استاد پروفیسر ڈاکٹر انور شاہ وائی چی ٹیکس کل لگی ندد مختلف اثرات ہوئی. یو خدا چی ٹیکس بوجھ سیوا شی نو بے روزگاری ہم سیوا کی گی اور سرمایہ دار دا ٹیکس نہ بچ کے دور پارا غیر قانونی لارخ پلوی زکا دا زیاد ٹیکس لوجے گٹا کمشی
بولا زیر خبر دا پراپرٹی کم شی دا ہوا لگا
خپل جګم نوکران دی وسره لیبر دی وسره به کمای نور خلک به بیروزګار دي نو دې سره غي اقتصادي د عام ولس چګم دغه نه هغه اقتصادي قوت چګم دغه به نور کمی دا حضور به نور کمی او سرمایه چې چا دا لکه هغه کوشش کوي چې دا سرمایه هغه سيزونو کې ولګي چې هغه ایلیګلی باندې ټکسونه نه
پیښور کې د دکاندارانو د اتحادیه مشر مجیب الرحمن وای چې د غټو صنعتکارانو سره سره با واړه تاجران هم د نوې ټکس سره ډیر اغیزمن شي باید حکمرانان خپل شاهانه طرز زندگی ساده کړي
دا مو مکمل طور باندې مشترک کو په دې باندې چې اوسنی سره با واړه تاجران متاثر کیږي موږ حکومت ته دې ټکټ فیصله نه وایو ټکټ فیصله جوړه حکومت څخه سخت فیصله کوي ادا فیصله کوي چې فوري طور باندې دې خپل وی آی پی کلچر چې کم دې ختم کی او څومره مفت بجلی مفت پټرول دا دې فوري طور باندې ختم کی دا بالکل 10 نه 20 کی 25 کی خو آیا دا په دې پروډکټ باندې نه آیا دا په کم کارخانه کې کم مال جوړیږي دا نه
صنعتکار انور مقصود وای د ټیکس خه طریقه دا ده چې ټیکس بیس سی واکړي ینه د زیاتو خلکو نه ټیکس په صحیح مانو کې وصول کړي نه چې وړاندې نه کم کسان ټیکسونه ورکوي هم په هغه نور هم بوج ورواچوي
ګورنمنت دا سپر ټیکس هغه وخت په ملایږي چې واقعي کارخانه چلےږي چې کارخانه چلےږي نه هغه پروډکشن نه کیږي نو هغه به سیل څنګه کیږي چې سیل کم کیږي نو هغه کې ګورنمنت دا ټیکس کلکشن چې دی دا وړاندې نم چې دی کنه کم به زیات به نه نو هغه یو لیمټ دی هغه نه پاس با کارخانه بند شي بجلی آسم گران دے گیسم گران شو ڈیزل ہم گران شو نو بیا با کارخانہ جتا پورے بجی دی دونا بوجھ پہ برداشت گئی دے سارا انڈسٹری کو بے خیبہ کی نی او دا گرانی خام خا چری دا بزیاتی
دا مرکزی حکومت مخالف گن پاکستان تحریک انصاف وائی چی حکومت حس پچل اوس نہ پوہی گی نو زور دا غریب اولس نہ دا ٹیکسونو او گرانے پا شکل اوباسی خیبر پختونخوا کے دا صنعت اور تجارت صوبائی وزیر عبدالکریم خان وائی چی ہم دا سے گامن لوجے وڑاندے ہم کارخانے دا پاکستان نہ بنگلہ دیش اور نور ملکوں نے تتلی دی او یا بند شوی دی
اس پیٹرول پمپ ولا چلا شی دا 50% سیل کم شی ہر کور چ دینو جان سکڑا اکڑے دے کنا سیل پس کی کی پروڈکشن پس
ہو وزیر اعظم شہباز شریف پدی اڑ اول ملک او معیشت ورتا پڑیر خراب حالت کی دا تیر حکومت نہ پات شوی او دوسرا یو لارا دنے وٹا کنو او بل لارا دا ملک دا ریاست او دا معیشت بچ کول وو او وقتی او سختی پریکڑ کول چ اولس تا مشکلات نہ راو باسی دی جن پریکو سربا ولسی ستون زیوی خدا لن محال دی اور ډیر زربا د دې سخت وخت نه خپل ملک او ولس راو باسی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
اردن کو دلو اختر پر رانی دیکھے دو پا پاکستان کے خلق دو قربانے لپار دا سارویو اغسطلو پا فکر کی دی خود سیمی اسیدون کی دا سارویو دو گران و بیولا عمل شکایت کبھی لدو سخت زینی اندیخ مندی چی دازل خواهی دا گرانے للا ستری قربانی پاتی شی خود سارویو سوداگر بیاوائی بی دمرا ہم ندی لوڑے سمرا چی خلق و واویلا جوڑا کردی دا زمون خبریال فرحاد شنواری دا پیخور پر رنگ روڈ یو منډای ته ورغلې د سارویو له پلورونکو او غستونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې موږ ته را لېږلې ده
د خیبر پختونخوا بندوبست او قبایلی ضلعو وګړي وایي چې په ملک کې د پېټرولي مصنوعاتو بجلی او خوراکي توکو سره سم د سارو نرخونه هم لوړ شوي او دوی اندېښمن دي چې د لوی اختر قربانیونه محروم نه شي د پېښور په رنګ روډ د سارو په منډیانو کې تر اوسه رش نه لیدل کیږي خو ځینې سوداګر ورته ساروي راوستلي غواړي په ښه بیه خرڅ کړي د پېښور په رنګ روډ یا منډی کې بلال احمد نومیتن د لوی ساروی خستو لپاره راغلی او مشال ریډیو ته وای
زم چې دا پر خدا صورت حال دی چې خلک چې کم دی دا روټین مې روما دی جی دا به ډیر زیات چې کم یغو کنه خو لاک پورې به 90000 80000 داسې قیمته وو نو دو پر ډبل دی کنه جی 100% مهنګای زیاته شوې وو سه ماته ولا چې 180 نو دا چې ډیر کوشش وکم نو 150 پورې به راکی مو کني مشکل ده چې 150 پورې مراکی د خلکو پرچیزینګ پاور ختم شوې ده
په دې منډه کې یو مشر تن حاجی خان د سارو د نرخونو په اړه وویل
سارو پاته لګي تروي تروي پورې خبره ده نو اردانم شته او ګرانم شته او سړی د خپل قسمت خبره ده نو که تا سره پیسې وي قرباني به وکړي او که چا سره نه وي بس هغه پاتې دي هسې نه پاتې دي تور مینګې ده نور هر سړی خپل ځان دغه د نور ګوري به چې څنګه چلګي چې کم شی دی د ګاډي نه ونسه د پېټرول نه ونسه د خوراک نه ونسه هر شی ګران دی
د لوی سارو یو سوداګر نعمت الله وای چې په دې موجوده ګرانۍ کې لا د سارو نرخونه دومره نه دي ختلي لکه څومره چې خلکو یو اوازه خوره کړې، او بل دا چې موږ په کلیو کې دا ساروی خستي او څه ناروغۍ پکې نشته.
سروي ډېر ارزانه دی، خلکو اوازه جوړه کړې چې ګران دي. اوه سوه روپۍ غوښه کیلو د غوښې په حساب سره وسم سروي ارزانه دي.
دا سخی زینه مغټ سخی دی، تقریبا دا په 100 روپۍ باندې دی.
دا زه 40 پورې ورکوم.
یو لکه سلویخ زره
دا د حساب کې د کسابې له چواچ د کسابې نه مطلب دا خپې وزي. دا چې د اندازن درې منس خې دی بوشه، نو څنګه پات یا زره خلې بوشه په 200 روپۍ کیلو غوښه دا بوشه حساب وته کې د غوښې حساب مال ته ولګولو. منډیانو مالونه نه دي، بيماريانو اکثر د منډیانو مالو کې ما په کورونو کې خسته یا کایا کا مخسته دي. ګاګ شته او خلې ریګي خرچې زیات دي مالونه بوشه هر سروې بیګاله 500 روپۍ خوري. مطلب دا سوچم لري چې یار بيماريانو دی او اوازه شانتي وچته شوی دا بوشه د دې سره خلک ډېر ټینشن کړي.
د خیبر پښتونخوا د لایو سټاک محکمې ویلي چې د ملک په مختلفو برخو کې په سارو کې د پوستکي ناروغي خوره شوی، او دوی د دغې صوبې په یو شمېر ضلعو کې د ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره سارو ته مخکې نه د ویکسینو لګولو عمل پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د نوي مالی کال په بجټ کې په سکولونو کې د فرنیچر او نورو بنیادی اسانتیاو پوره کولو لپاره 2 ارب روپۍ بلې کړې دي. خو د تعلیمي چارو پوهان او استادان وایي په دې پیسو د صوبې ماشومانو ته ښه تعلیم نشي ورکول کېدی، او دا چې حکومت باید د تعلیم لپاره زیاته بودیجه ایښې وای. په پاکستان کې تعلیم لپاره کار کوونکي یوې غیر سرکاري ادارې ویلي په خیبر پختونخوا کې 15% سکولونه د څښلو پاکې اوبه او 20% نور چاردیواری نه لري. د دې ادارې په خبره د دې سکولونو ډیرې هغه د قبالی په قبالی ضلعو کې دي. تفصیل د فرخندې اسد پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د هغو سکولونو لپاره په بجټ کې 2 ارب روپۍ مختص کړي چې فرنیچر، ودانۍ او یا نور بنیادی سهولتونه نه لري. د جون په 14مه د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د مالی کال 2023 د بجټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دا پیسې به د صوبې د سکولونو پر بنیادی سهولتونو خرچ کولی شي.
2 ارب روپۍ اور اگر زیادہ کی ضرورت پڑی زیادہ دیں گے فرنیچر کے لیے تاکہ کسی بچے کو زمین پہ نہ بیٹھنا پڑے.
بلخوا په پاکستان کې پر تعلیمی چارو سیړنی کوونکی یو غیر سرکاري ادارې الائنس فار میتس اینڈ ساينس سره د پالیسۍ جوړونې په برخه کې کار کوونکی عمر اورنګزی د جون پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د حکومت لخوا اعلان کړل شوی پیسې ډېری کمی دي، او د سکولونو د انفراستراکچر او د بنیادی سهولتونو د نشټوالي مسلې ډېرې زیاتې دي.
د 2 ارب روپۍ مسنګ فیسیلیټیز لپاره، یعنی یقینا په سکولونو کې دی وخت کې د بجلی مسلې هم شته، د اوبو مسلې همشتا، د باونډري وال مسلې همشتا. لکه په قبایلی ضلعو کې دا ډیټا یو کال مخکنی ډیټا ده، خو چونکی موږ سره اپډیټډ ډیټا د کرونا وجنه نشته. په قبایلی ضلعو کې 36% سکولونه د سیدی چې هغه کې د اوبو مسلې دي، او دا 75% سکولونه موږ سره د سیدی په قبایلی ضلعو کې چې الته بجلی نشته، او بیا موږ سره 60% سکولونه د سیدی چې الته کې موږ اوورال مسنگ فیسیلیٹیز دی، هغه کې بجلی هم راځي، هغه کې اوبه هم راځي.
په قبایلی ضلعو کې د نام نه په پیښو هلته د پوځي عملیاتو پر مهال ګڼ سکولونه ړنګ شوي، تزینو د بیا رغونې کارونه پیل شوي، او ځینې لا هم وران ویجاړ دي او یا بنیادی سهولتونه نه لري. د باجوړ یو ځای خبریال عرفان حسین یې په اړه وایي.
بنیادی کوم ضرورت دي، یعنی هغه کې د اوبو سکلو، د بجلی سهولت، د جنکو سکلو، د هغه نه ډېر چاپېره چاردیواری اور ٹوائلٹ کی ضرورت،
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي ادارې هم قدم پر خپل ویبپاڼه لیکلي. په خیبر پختونخوا کې 90% سکولونه بجلی نه لري. بلخوا د برسوات هلکانو د یو سرکاري سکول استاد نواب فرید مشال ریډیو ته وایي په بندوبستي ضلعو کې هم ګڼ سکولونه د بنیادی سهولتونو د نشتوالي سره مخ دي.
د ټولې ازلا تقریبا د ترهګرۍ په وخت کې ډېرې زیاتې
چپلے شوی دی ډیر زیات سکولونه ډیمیج شوی دی بعض سکولونه داسې هم دي چې هغه د سرنس انفراستراکچر نشته هغه د ونو لاندې سبقونه وای هغه په جمعاتونو کې سبقونه وای ماشومان نو غار بروپې خو یې سم نه دی او بیا چې پکې کله د ګورنمنت د خلکو کمیشن یوزي نو دا یې سم پاتې نشي نه پدې کې هغه 50% هم نه لګي
بل خو د خیبر پښتونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملای غړي محمد شفیق وای په صوبا او خاص کر قبایلی ضلعو کې د سکولونو د بنیادی سہولتونو د نشټوالي پر مسله خبر دي او په دې اړه د اړوند ادارو سرکار هم کوي
دی حکومت په ایجوکیشن سیستم کې مونږ ته یو سکیم راکړو میسنګ فیسیلیټی چې کم سکول کې کمرې کمی دي واشروم نشته یا چار دیواری نشته په هغه مت کې لکه 30 کروڑ نه ابو روپے خرچ شوی دي بلکې اوس هم فنډنګ روان دی آگے کی دا اشول چیو دگا پی ٹی سی کاؤنسل جوڑ سو یعنی دے پلارانو دے طرف نا یو مالک مکان او دے ٹیچر سائڈ نا پرنس دگا کاؤنسل چان شول او آگے سے فائدہ دا اشوا چی کم سکول کی دو کمری نوی نو ڈائریکٹ دوی دے پل اکاؤنٹ نا پا آگا کمری جوڑے کرے دا سی فرنیچر شول یا فری کتابون شول بیا پا دے سکولونو کی دے ٹیچر پورا کور شول
تیر کال د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې هم قدم په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په پاکستان کې د غیر فعال سکولونو په فهرست کې خیبر پښتونخوا په دویم نمبر راځي چې په کې 1,350 سکولونه غیر فعال دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 پر شارٹ ویوز 2,113 15,315 او 15,250 کلو ہرٹس کا انٹرنیٹ تلاش رسے لارے نو پماشال ٹکے کام کے ہم زمن پروگرامونا پا جواندائی او سبت شوی بنا موجود تھی.
د جون پر 15 په پیښور پریس کلب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مخکښ عثمان کاکړ د لومړي تلین مانځلو په موخه د ګوند یو غونډه جوړه کړې وه. په غونډه کې غوښتنه شوې چې د عثمان کاکړ په شمول د پښتنو د هغو ټولو مشرانو د وژنو پیښې دې وپلټل شي چې وسلوالو په نښه کړې دي. د ګوند صوبایي مشر خورشید کاکا جی وویل عثمان خان کاکړ د پښتنو تر څنګ د هیواد نورو بیوسا قومونو غختل آواز او داش دوی بداغ مبارزه جاری ساتي. د مشال لیډیو د خبريال شانواز ترګزی رپورت چې پیل یې غونډې ته د یوې ماشومې بې نظیر مندوخیلې لخوا له ویل شو شعرونو شوی دی.
زمر د هیلو ترجمان وی پر زوینه د سبحان وی یو د مر د ودار نیو ته د هر مظلوم عثمان وی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي خیبر پښتونخوا لخوا د عثمان کاکړ د ولنې تلین غونډې په دوران د واک تحریک غړي بنظیر مندوخیل د شیرونو واورول. دا غونډه په پیښور پرسلب کې د جون په 25 مازیګر وشوه چې په کډیا د ګوند نه علاوه د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ غړو د پیښور وکیلانو او د مفکوري څېړنیز مرکز پیښور مشرانو هم ګډون وکړ. د پښتونخوا میب صوبایي صدر خورشید کاکاجي وغوښتل د عثمان کاکړ او د پښتنو وژل شوو د مرګونو پلټنې باید وشي او ورته د انصاف ورکړي شي.
د دې شهیدانو د وینو پور به داسې خلاصیږي چې موږ د خپلو شهیدانو ارمانونه پوره کړو. قوم لپاره چې کوم ارمانونه موږ په دې ملک کې اوسو آئین دي معطل کړی هم دی لیکن درته هم د آئین ذکر کیږي لکه نو موږ د دې خپلو شهیدانو لپاره موږ انصاف غواړو که عثمان خان دی که زموږ نور شهیدان دي که اوس دا بل ورځ دلته په شمالي وزیرستان کې د داوړ څلور لکان دا وجلې شو موږ په دې ډېر سخت غندنه هم کوو په دې ډېر سخت خوشینی هم کوو.
عثمان کاکړ د پښتونخوا میپ مرکزی جنرال سیکرټری تیر کال د جون په میاشت کې په خپل کور کې د حادثې ښکار شو چې سر زخمی شو ورستو علاج لپاره کراچی روغتون ته وړل شو چې هغه ته علاج روانو خو جوړ نه شو او د جون په 25 ساور کړی و. پښتونخوا میپ داوا کوي د عثمان کاکړ حادثه قدرتي نه و بلکې دا د یو چا لخوا غورځول شو چې ورستو مړ شو. ځکه هم دوی دغه پیښې د پلټنو غوښتنه کوي. په تلین غونډه کې د وکیلانو په نمایندګۍ سلیم خان اډوکیټ ویل عثمان کاکړ په پارلیمنت کې ډیر موثر آواز و. او همیشه په دلیل خبرې کړې وي. د مفکوري تھیړنیز مرکز مشر حیات روغانی ول عثمان کاکړ یو نه هیریدونکې شخصیت دی او دوی به هم او ورسره نور لیکوالان دي هم باید کوشش وکړي په عثمان کاکړ لیکنی وکړي او د هغه د مظلوم قومونو لپاره اوچت شوی غوږونو له دستاویزي شکل ورکړي. د پښتونخوا میپ نائب صدر حیدر خان مومند ویل عثمان کاکړ نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د هر مظلوم انسان هغه که بلوچان دی که پنجاب کې دی که په سند صوبه کې دی او که کشمیریان دی ورته یې د انصاف غوښتنه کړې وه. د غونډې په دوران د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ یو مشره جمیله ګیلانی هم موجوده وه او د مشال ریډیو سره یې خبرې وکړې.
د دې ځای تکړه خلک چې دی هغه د مینځ او باسي چې دومره تکړه کسي هغه خپل توانایي زرګونو خلکو له ورکړي او دا ټول خلک رایوځي کیږي او د عثمان خان پیغام به مخکې وړي.
په غونډه کې وویل شو د عثمان کاکړ خواهش وو مظلوم قومونو ته انصاف ورکول ضروري دي، نو دوی به هم د هغه دغه غږ هر چا ته رسوي او د دغه خواهش په بنیاد به هر مظلوم انسان ته انصاف غواړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په ننګرهار کې د سیمیزو رادیوګانو د خبريالانو ترمنځ کرکټ ټورنمنت پیل شوی دی. د دولس ورځې سیالۍ به دولس ورځې جاری وي او پکې د دیارلسو رادیوګانو لوبغاړو برخه اخیستي. د ټورنمنت جوړونکي وایي د لوبو موخه د ژورنالیسټانو ترمنځ یووالی او هغوی ته تفریح برابرول دي. د دې سیالۍ اولنۍ لوبه پرون د جون پر شپږویشتمه وشوه. زموږ د خبريال رپورټ ورپسې مستاسو لپاره یوه سندره هم ساتلې.
پنینګرار کې د سیمایزو رادیوګانو ترمنځ د کرکټ دا سیالۍ د جون په شپږشتمه نیټه د جلال آباد ښار سراج العمارت بن په لوبغالي کې پیل شوې. په دې سیالیو کې د دیارلس فعالو سیمایزو رادیوګانو ژورنالیستان برخه لري. د کرکټ د سیالیو یو تن ترتیبونکې او پنینګرار کې د کلید رادیو مسول فقیر محمد فقیرزی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سیالیو له جوړېدو یې موخه د ژورنالیستانو ترمنځ یووالی د سولې پیغام او هغوی ته تفریح برابرول دي.
د کرکټ سیالۍ دولس ورځې دوام کوي او دا د دولس ورځې لوبې دي. په هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي چې پولو کې به سره درې لوبې ترسره کوي. له دې درېو ګروپونو څخه به یو یو لوبډله نیمه پایلوبي ته وځي او د دې ترڅنګ یو لوبډله لوړاندې په لکی ډرا کې نیمه پایلوبي ته ودلې ده. او زموږ موخه له دې سیالۍ څخه یوازې د رسنۍ ترمنځ دی یووالی او د سولې پیغام وړاندې کول او د غرض دوی ترمنځ د یوې سرګرمۍ رامنځته کول دي.
ژورنالیستان خوشاله دي چې د کرکټ سیالۍ ورته برابرې شوې دي. د مزل رادیو د خبرونو مدیر ارون هلال او د شمشاد رادیو ټلویزیون همکار فضل رحمان ارمان مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دا غلوب چې شروع شوی دی خو خپله په دې چې د تحول وروسته ډېر خبري اعلانو سره یو بل رکړی وو. رسنۍ او فعالیت هم ډېر زیات کم رنګ شوی او بیا د رسنۍ مسولینو مشرانو دا لازم وګڼل چې دا چې به تخ همکاران او د رسنۍ خبري اعلانو بل سره نږدې نه وګوري، به ته روحیه واخلي او دوی د څه فکر وکړي چې ټول دلته دي او کولای شي چې په ملک پاتې شي. نو
په وروستي لس یو لس میاشت کې ژورنالستان تقریبا چې منځوي شوی دی ډېر لدندو لري شوی. دا غلوب د دې لپاره هم کېږي چې دا ژورنالستان ډېر تر
په دې سیالیو کې لومړی لوبه د مرام او نن رادیوګانو د لوبغاړو ترمنځ وشوه چې نن رادیو په دولس اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره د مرام رادیو لوبغاړو ته یو سلو دېرش منډې هدف ورکړ، خو مرام رادیو د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره په دولسو اورونو کې یو سلو پنځلس منډې جوړې کړې او لوبه د نن رادیو په بریا تمامه شوه.
بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے عالم لار نسی یار پونر اڑے دے عالم لار نسی یار پونر اڑے دے مستی منگے بر za زما پٹول میں فل سلام دے مستی منگے بروڑے دے زما پٹول میں فل سلام دے مستی منگے بروڑے دے دام کلام دچی اشنا دٹولو یما زیتا اونر اڑے دے مستی منگے بر اڑے دے ظلم دل بر اڑے دے مستی منگے بر اڑے دے ظلم دل بر اڑے دے علم لار مسی یار کہونر اڑے دے علم لار مسی یار کہونر اڑے دے مستی منگے بر پڈنگو پکڑو مستی منگے بر اڑے دے منگے ٹول پڈنگو پکڑو مستی منگے بر اڑے دے دیارانے منگے پلک ڈکوینا سلیپ گدر اڑے دے مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے علم لار مسی یار پہو نروڑے دے علم لار مسی یار پہو نروڑے دے مستی منگے بر